روغتیا معلوماتو ته د لاسرسي د کورنیو ترمنځ د اړیکو په نورو غنو برخو کې خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. له نموړي سره زموږ همکار مرکه کړي او په سر کې ورڅخه د طالبانو د حکومت د دې اقدام په اړه چې اسلام او شریعت پورې ځینې تړلي بولي د هغوی نظر پوښتلې.
دا اسلام سره کوم پړاو نه لري او نه دی اسلام او دی دین امر ده، بلکې دا شخصي نظریه دي او شخصي سلیقې دي. هر څه چې موږ خپل کو باید په اسلام باندې هغه تاوان نه کوو. اسلام د علم او مشورې او د رڼا او د خوشحالۍ او د سعادت دین ده. خدای پاک په قرآن شریف کې فرمایي چې آیا هغه کسان چې پوهیږي او هغه کسان چې نه پوهیږي دا یو برابر نه دي، بلکې څوک چې پوهیږي هغه خدای پاک ته جګه مرتبه لري. انټرنیټ نن د علم، تعلیم، روغتیا، د پوهاوي لپاره او د حلال کاروبار لپاره یو مهم او غټه وسیله ده. تکه څنګه چې دغه رقم موټر ده او تیاره ده، دا شان یو وسیله ده د کاروبار او د تجارت لپاره. همدا قسم انټرنیټ نن نیمه دنیا په انټرنیټ باندې ټول خپل تجارتونه کوي، خپل حلال کاروبار کوي. بل د علم د لاسته راوړلو لپاره دا یو غټه وسیله ده. او ضررونه ډېر زیات دي. تعلیم ته یو غټ تاوان ده، ول زده کوونکي، استادان، محصلین لانلی آنلاین درسونه نه دا چی کیږي، بے برخې کیږي، محرومه کیږي. تاسو وګورئ چې په ټوله دنیا کې نن د قرآن شریف درسونه له آنلاین نه دلته ویل کیږي، په وطن کې ویل کیږي، د هغوی دجې نه درسونه وایي. همدا رقم دوم سوداګري او تجارت او اقتصاد ته دا یو غټ تاوان ده. کاروبارونه او مارکیټونه چې دا ټول په آنلاین اړیکو باندې ولاړ دي، دا یو غټ تاوان ویني. دریم جورنالیزم، ازادي د بیان، د ولس غږ چوپیږي، کوم واقعات کیږي هغه خلک نه ویني، خلک نه اوري، او نړۍ له ټولو واقعاتونه بې خبره کیږي. څلورم روغتیایی او صحت عامه خدمات، د معلوماتو، مشورو، عاجلو ارتباطاتو د نشت له امله د خلکو ژوند له غټ خطر سره مخ کیږي. نو اسلام د علم او پوهاوي او خوشحالي او د سعادت دین ده، او انټرنیټ نن د علم او حلال ګټې د یو غټه عظیمه وسیله ده. د دې باندې دل نه یوازې د قرآن او د دین او د لارښوونو سره په ټکر کې ده، بلکې د زده کړو، اقتصاد او روغتیا او د خلکو د ازادۍ غږ لپاره دا غټ ستر ځان لري.
خاغلی زکی ویل کیږي چې دې موضوع عام خلک هم ډیر ځمن کړي، ځکه د کورنۍ ترمنځ اړیکې پرې شوې دي. دغه شان ډیرې کسان پیږي چې په افغانستان کې بیوزدي ده، مخکې به د کورنۍ د غړو، خپلوان، دوستان لخوا د دوی ملاتړ کېدو.
په کال کې تقریبا 2 میلیارډ پیسې، ډالر یا یورو، له بهر نه خلکار کې خپل کورونه ته د رزق اغله لپاره تلیږي. چې په بهر کې خلکار کې ولته حالت ډېرې کورنۍ، یعنی هغوی وابستله دغه د بهرنۍ کارونو سره دي. تیار کور یو کس یا دو کس په بهر کې، په اروپا کې، په امریکا کې، په عربو کې دوی کار کوي، یو هغه پیسې هغه خپل لغه ته لیږي، خپل کورنۍ ته لیږي. دا ټولو ته معلومه ده، دوی باندې دوی هم پوهیږي، خلک هم پوهیږي، ټوله دنیا پوهیږي چې وطن کې کاروبار نشته ده، تجارت نشته ده، خلکو اقتصاد د صفر سره ده. نو ډېر زیات غټ زیان رسوله ده، او ډېر که دا همداسې دوام وکړي نو ډېر غټ ځاونه ورته رسي. د چالته فامیل ده، د چا مور ده، ورور ده، خور ده، کورنۍ ده، اولادونه دي، له دوست سره ده خپل لاغنه خبر نه دي. په تاسو هغه د فیسبوک پانه دي خلکو چې ګوري، یا مجازي صفحات ګوري، ټویټر ګوري، ایکس ګوري، د نور ګوري، هر چا په ایمه خت ځل خپل لا د کور نه خبر نه یم، زه د خپل فامیل نه خبر نه یم. یعنی خلکو باندې یو ناګهانی هغه سوي ده، حمله پیسې ده چې ټول تقریبا مشوش دي په دې باندې.
مخکې لدی چې د افغانستان له لاسو په زیات ولایتونو کې د نوري فایبر خدمتونه د طالبان د حکومت لخوا بند شول، ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې دا کار د دوی مشر د منکراتو د مخنیوي په هدف کړی دی.
د انټرنیټ ټول بندیدل د منکراتو د مخنیوي لپاره نه شرعي منطق لري او نه عقلي، ځکه دا ټول ولس پوژن کې دا تاوان راځي. پیغمبر د خدای صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا ضرر ولا ضرار، دا حدیث شریف سی حدیث ده، چې یعنی نه ځان ته ضرر رسول او نه نورو ته. دا چې دا منه ده، په اصول د فقه کې قاعده ده چې از ضرورات تبیح المحظورات، یعنی ضرورت کله ناکله هغه څه راوا کوي چې عادي وخت کې منه دي. نن ورځ نو تاسو ګورئ چې انټرنیټ د ټول کاروبار لپاره دا یو غټه وسیله ده، بلا موضوع دا چې صد زرای یوازې د ګنا سرچینې ته کې یعنی د منکرات او مخنیوي باید په ځانګړي ځای کې وشي، نه دا چې ټول مشروع او ګټور کارونه ورسره شي سي دا وتل زی.
د اسلامي علومو پو او د پکتیا د استیناف محکمې په خوانی رئیس قاضي اسد الله زکیو.
درسي ساعت د ازادي رادیو لاري تشپژم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه اوریدلې مهیروي.
د لومړنۍ انسانانو په اړه د نوي ټکنالوژي په مټ یو نوی څېړنه شي چې لومړنۍ انسانان له آسیا څخه نورو سیمو ته لیږدیدل دي. یو شمېر ساينس پوهان وایي کچيري دا نوي څېړنه سل په سلو کې ثابت شي د لومړنۍ انسانانو په اړه به ډېر زاړه معلومات بدل شي او ډېر نوي اطلاعات به ترلاسه شي. د دې نوي څېړنې د اثبات لپاره نور تحقیقات هم روان دي. جزئیات یې له احمد شبر اورو.
د انسان د یوې یو میلیون کاله پخوانی کوپری له ډیجیټل مایناتو وروسته داسې ښکاري چې انسانان څلور لکه کاله مخکې په آسیا کې له یوه بل بیل شوي دي، نه په افریقا کې. د مخکینیو څېړنو له مخې ویل کېدل چې انسانان په پخوانیو زمانو کې له افریقا د مځکې نورو سیمو ته لیږدېدلي دي. د فرانس پرس اژانس د راپور له مخې دا نوې څېړنه د جمعې په ورځ د سپتمبر په شپږویشتمه خپره شوې ده. دا کوپری چې تحقیقات باندې شوی دی په 1990 کال کې په چین کې موندل شوی و. کریس سټینګر د لندن د طبي تاریخ په موزیم کې د بشرپوهنې متخصص چې د دینوي څېړنې غړی دی وایي دا کشف ډیر نظریات بدلوي. دا شی چې زموږ پلرونه یو میلیون کاله مخکې په ډلو ډلو ویشل شوی وو، یعنی د انسان د خپرېدو چارې د پخواني نظریاتو په پرتله پیچلی دي. کدا نوی چیرنه دقیقه ثابت شي نو دا پر دې دلالت کوي چې تر لومړنیو انسانانو چې نیاندرتال ورته ویل ډیر مخکې هم بشر ژوند کاوه. د استرالیا د گریفت په هنتون د بشری تطور د چیرنې د مرکز رئیس مایکل پیټرا په دې باور دی چې لومړني انسانان له افریقا څخه نورو سیمو ته خبره شوې دي. خوشاخلې پیټرا په دې نوی ډیجیټل چیرنې کې چې د انسان پر وی کوپری شوې ده برخه نه لرله. مایکل پیټرا فرانس پرس اژانس ته وویل چې دا نوې څېړنه مهمه ده که هم دا سوي نو دا په ختیځ آسیا کې د بشري ارتقا او تطور ونډه روښانوي. د انسان پر زړی کوپري دا نوې څېړنه په ساينس ژورنال کې خبره شوې ده. هلته د انسان د جسم ډول او پرمختګ مختلف پړاوونه د نوې ټکنالوژي په مرسته روښانه شوي دي. ساينس پوهانو یو بل کوپري هم وڅېړله او روسي ترسلو ډیر کوپری معاینه کړي چې د لومړنۍ کوپری له لاس راوړنو سره خپل نتیجې پرتله کړي. د دې مقایسوي چړنې لمخي جن شیان سره ورته دي او یو شمېر سره مخالف دي.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام له وو تر څو بجو لا ازادي رادیو واوري.
قطر، مصر او ترکیه له حماس څخه وغوښتل چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د سولې پلان ته مثبت ځواب ورکړي. دا خبره دو سرچینو چې د غزې په اړه له روانو خبرو اترو خبر دي رویټرز خبري اژانس ته کړې ده. په عین حال کې قطر وایي چې د سولې دغه پلان پر جزئیاتو او د عملي کېدو پر لارو چارو نور خبرو ته اړتیا ده. نور حال نوریاس نوری وړاندې کوي.
قطر وایي اړتیا ده چې د غزې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د سولې د پلان پر جزئیاتو نوري خبرې وشي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د مهم منځګړي قطر له دغو څرګندونو داسې بریښي چې د غزې لپاره د ترامپ د شلو مادو د پلان له متن سره عربي هیوادونه جوړ نه دي. سپینې ماڼۍ دغه پلان وروسته له هغې په ډاګه کړ چې ولسمشر ترامپ او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دوی پر دغه پلان سلا شوي دي. د عربي هیوادونو درې چارواکو چې نه یې غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل شي. اسوشیټد پرس اژانس ته ویلي چې په هغه اصلي متن کې چې عربي او نورو اسلامي هیوادونو د ترامپ سره پرې انکار کړی و، پکې د اسرائیل په ګټه بدلونونه راوستل شوي دي. د راپور لمخ دغه چارواکي په غزه کې د جګړې د پای تر رسولو لپاره په خبرو اترو کې د ښکېلو سیمه ییزو قدرتونو په حکومتونو پورې چې د پردې تر شا د روانې ډیپلوماسۍ په اړه خبرې کوي دغه څرګندونې کړې دي. د راپور لمخ دا چې ول عربي هیوادونه ناراض دي په دې اړه نور جزئیات نه خبر شوی خو په ټوله کې دوی دغه پلان ملاتړ کړی دی. قطر په داسې حال کې د ټرمپ د سولې د پلان پر جزئیاتو د نورو بحثونو خبره کوي چې ټرمپ د سیشن بي پورې زول چې حماس یوازې درې یا څلور ورځې وخت لري چې دغه پلان ته ځواب ووایي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان مجید الانصاری وویل چې عرب منځګړیا او د ترکیه چارواکو د سیشن بي پورې د قطر په پلازمینه دوه کې د حماس له استازو سره دغه پلان په اړه خبرې کوي. تر اوسه نه څرګنده چې آیا د خبرو کوم نتیجه ورکړي او کنه. دغه پلان لمخې حماس باید ټول پاتې یرغمل آزاد کړي، پر غزې لخپل واکمنۍ لاس واخلي او بي وسلې شي چې په بدل کې به د اسرائیل زندانونو فلسطینی بندیان خوشي کیږي او په غزه کې به جګړه پای ته رسول کیږي. دغه پلان هم دارنګ غزې ته د بشري مرستو د رسیدو او د احتمالي بیا رغونې مسلې تضمینوي، خو هغه د فلسطینی دولت د رامنځته کېدو لپاره کومه لار نه ټاکي. دغه پلان د غزې د راتلونکو لپاره د سولې بورډ په نوم د یو میکانیزم د رامنځته کېدو غوښتنه کوي چې مشري به د ولسمشر ټرمپ او د برېټانیا د پخواني صدر اعظم ټونی بلیر په غاړه وي او د نړیوالو تر څارنې لاندې به د غزې او له 2 میلیونه د زیاتو اوسیدونکو چارې سمبالوي. د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن ابراهیم ال ثانی وویل د امریکا د ولسمشر د شلو مادو پلان د پروتوکول اصول ټاکي چې جزئیات او دا چې هغه په څه ډول عملي شي نور بحثونو ته اړتیا لري. نوموړي چې له الجزیره تلویزیون سره خبرې کولې د دې موضوع چې اسرائیلي ځواکونه په څه ډول له غزې وځي یادونه وکړه او ویل چې دا موضوع وضاحت ته اړتیا لري. دغه پلان د متن له مخې اسرائیلي ځواکونه به هله غزې وزي چې نړیوال امنیتي ځواکونه په سیمه کې ځای په ځای شي. د غزې لپاره د سولې د پلان په متن کې د دې یادونه هم شوې چې اسرائیل به د غزې شاوخوا سیمو کنټرول په لاس کې لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د غزې لپاره د سولې پلان داسې مهال وړاندې کوي چې په سیمه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د روغتیایي چارواکو په وینا له شپږ شپېته زره زیات کسان وژل شوي او نږدې 170,000 نور ټپیان شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت که څه هم د وژل شوو ملکیانو او وسلوالو توپیر نه کوي خو وایي چې د وژل شوو کسانو نیمایي ښځې او ماشومان دي. پر غزې د اسرائیل بریدونه وروسته له هغې پیل شول چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 نیټه حماس د اسرائیل پر جنوب پراخ برید وکړ چې په نتیجه کې شاوخوا 1200 کسان ووژل شول او 2500 نور یې یرغمل کړل.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د امریکا فضائي تحقیقاتي اداره غواړي چې د سپوږمۍ مدار ته انسانان واستوي او بیا د یو بل ماموریت په ترڅ کې د سپوږمۍ پر غول انسان شکته کړي. د دې موضوع تفصیل احمد شبربندی کوي.
د امریکا فضائي تحقیقاتي ادارې ناسا اعلان وکړ چې د راتلونکو میلادي کال په لومړیو کې سپوږمۍ ته د ستور مزلو د لیشلو مهالویش لري. په تیرو څو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسان د تګ ماموریت څو ځله ځنډیدلی دی، خو ناسا اوس ویلي دي چې د راتلونکو کال په اپریل کې به دا ماموریت ترسره شي. د ناسا یو چارواکي لاکیشا هاوکنز تایید کړه چې د دې ژمنې د سرته رسولو اراده لري او شاید حتی دا ماموریت په فبروري کې شروع کړي. د راپورونو له مخې په دې ماموریت کې به درې کس سپوږمۍ ته واستول شي، دوه امریکایان او یو کاناډایی. دا بل څه باندې 50 کلونو وروسته لومړی ځل وي چې انسان د سپوږمۍ مدار ته ځي، خو دوی به د سپوږمۍ پر غولې شکته نه شي. ناسا د سپوږمۍ مدار ته د دې نوي ماموریت اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې د ډونالد ټرمپ له بیا واکمنۍ راهیسې پر ناسا فشارونه زیات شوي دي. ولسمشر ټرمپ د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې لا ویلي وو چې د سپوږمۍ په لور دغه ډول ماموریت به پیل کړي او هیله یې لرله چې ناسا به بیا مریخ ته هم د تګ ورته هڅه کوي. دا ماموریت د دې لپاره هم د امریکا متحده ایالاتونو ته مهم ګڼل کیږي چې چین هم په راتلونکو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسانانو د استولو او د سپوږمۍ پر غولې د اډې د جوړولو هدف لري.
د ناسا چارواکي لاکی شا هاوکینز د دسمبر په 15مه وویل چې د امریکا حکومت غواړي چې ناسا بیا سپوږمۍ ته مخه کړي او تر نورو مخکې دا ماموریت تر سره کړي. خو ناسا غواړي چې دا ماموریت خوندي تر سره کړي او ډیر احتیاط وکړي.
د ازادي ملما
د ازادي ملما پروګرام اوریدونکو شی چاري اسمت څاروانیم د پروګرام ته مو هر کله کوم. نن مو ملمنه یو داسې افغان ده چې له کمکینی اروپا ته تللی، هلته لوی شوی او زده کړې کړې دي. د خپل شخصي تجارت ترڅنګ له کرکټ سره مینه لري او د کرکټ لوبغاړي ډیر تشویق کړي دي. زموږ ملمنه دیوا پتنګ به مو په تصویري رسنیو کې ډیر لیدلې او مرکه به مو یې اوریدلې وي، خو د هغې له شخصي ژوند سره شاید ډیر بلد ونه اوسي. هغه ته مې په پایل کې وویل چې د خپل لومړني ژوند په اړه تاسو اوریدونکو ته معلومات درکړي.
زه په افغانستان کې پیدا شوم، د کابل په ښار کې. مور مې د وردګو ده او پلار مې د خوست یا زه ډیره وړه راوتلې یم، تقریبا د شپږو کالو ما چې د افغانستان راوتلې یستو. نو زما ټول زده کړې په لندن کې شوې دي. همدلته مې مکتب وې، بیا پانتون ته راړلم، وروسته له پانتون نه بیا خپل ماستری مې وکړله، او وروسته له ماستری نه مې خپل ډاکټرا وکړله. نو زما ټول زده کړې په انګلستان کې شوې دي.
شایز موش یوش میرا ویدون کو ته چې په بهر کې میشت افغانان لنیشې نه دی لیدلی، خصوصا د هغوی ماشومان. نو لدینی وی خبر چې دلته په اروپا او امریکا کې ډیرو ماشومان خپل مورنۍ شبه یا هیره کړی ده، او کې هیرم نه ده نو صرف ابتدایي خبرې پکولې شي، واخله راشه وخره، په نورو مسایلو باندې په خپل شبه خبرې نشي کولای، ځکه چې د در شبه پردی ده. دوستانو هم سنفیانی نور دي، اما تاسو لنیک مرغه خپل شبه نه ده هیره کړی. دلیل یې سو د مور و پلار کوششو که ستاسو خپل مینه وه.
بالکل، د مور پلار زحمت خو په دې کې غړترین رول پکې لوبوي. موږ په کور کې چې خبرې بم څه وخت خواندي ورونو په انګلیسي باندې کولې، نو مور پلار بم نه پریښولو چې په انګلیسي باندې خبرې وکړي. تاسو خو په مکتبونو کې خبرې کوي په انګلیسي باندې، په خپل کتو کې پښتو خبرې وکړي، نو ډیر به تشویق کولو. مور پلار مې په انګلیسي باندې سم نه پوهېدل، نو موږ به وختل څه خبرې ورسره وکړو، نو مجبور وو چې پښتو ورته زده کړو چې دوی زموږ په خبر باندې پوه شي. نو زموږ د پلار او د مور ډیر زحمت زموږ سره وای سره ترڅو عام خپل ژبه وساتو، او دغه د څنګ سره په لیکل وست کې هم زموږ سره ډیر زیاته مرسته دوی وکړه. زموږ په ځکه کې سروان سره په هغه وخت کې چې پلار به زموږ سره کار کاوه چې پښتو ژبه لیکل وست کړی، نو ما ورته وی زه خو په انګلیسي کې اوسېږم، نو زما به در ژبه څه په کار شي، د لیکل وست زما څه په کار شي، ولی موږ باندې دومره موږ زحمت ورته وباسو. نو دوی چې دا ستاسو مورنۍ ژبه ده، تاسو باید د زده کړې وي. کومه ورځ راځي او تاسو ته یو څوک وایي چې دا ستاسو مورنۍ ژبه ده، ول ونه یاد ولیکه او ته به لیکلی ولوستلی نه شي، بیا ستا چې هر څومره زده کړې پورته وي نو ته د هغوی په سترګه باندې کېدی شي چې یو نالوسته انسان راشي. نو هماغه وه چې بیا زموږ سره هغوی به خپله د کوره به زموږ سره کار کوله. په کور کې بیخي لکه مکتب باندې درته جوړ کړی وه چې موږ خپله ژبه نه یېری کو او دغې د څنګ سره لیکل وستم هم زده کړې وي.
او بیا په دې موده کې تاسو افغانستان ته تګ راته کوو؟
ډیر کم، د خاطر چې جنگونه او پهغه وختونو کې نو ډیر کم بدلو راتلو. بیا نو څه وخت بچتلو ډیر کالونه وروسته بدلو. خو دلته په انګلستان کې بیا افغانان وو چې هغوی زموږ دوستان وو، هغوی سره زموږ ډیر رفتمه ډیر زیات وو، او دغې د څنګ سره لکه اوس موږ په کور کې صرف پښتو خبرې کوو، خو دری ژبه هم د همسایګانو نه، د دوستانو نه، د خپلو ملګریو نه، د دوی نه زده کړې ده. نو په دواړو ژبه باندې بلاتیات که څه هم زه د افغانستان ډیره وړه راوتلې یم، په دواړو ژبه باندې مې خپل ځان ښه بلد کړی دی.
له کرکټ سره مو څنګه مینه پیدا شوه؟
د کرکټ سره زما مینه دغې ورځ نه پیدا شوه چې زه په سفارت کې وم، هلته مې کار کوله. نو د کرکټ ټیم راغی، نو په هغه وختو کې کرکټ ټیم دومره خلکو نه پیژندل او نوې دوی د انټرنیشنل سټیج ته راوتلی وو، نو ډیرو کم خلکو هم باور باندې درلودل او هم علاقه درلودل ورسره. نو سپارت کې زه چالتو ما زما سره تماس ونیول شو او ویل ته کرکټ ټیم راغلی دی وک دوی سره تاسو لیدنه وشي او دوی را دعوت کوي سپارت ته. نو زما په زړه دی په هغه وخت کې زه د سفیر صاحب سره مې خبرې وکړې ما کرکټ ټیم راغلی که دوی را دعوت کړو، وی بیا خوشبختانه وی چې ولې نه ده ښه خبره ده. نو وروسته هغې نه چې موږ دوی را دعوت کړل او دوی سره هم ډېر ښه هغه رفتار ورسره وکړه، دوی هم ډېر خوشحاله وو. نو ورو ورو زه کرکټ ته مې هغه جالبیت پیدا شول، ما به دوی ډېر تشویقول، ډېر زیات مې تشویقول، خو دوی تشویق ته په هغې وخت کې اړتیا درلودله. نو هغه وا چې په کرکټ مې هم ځان پوه کړله او کرکټ سره مې مینه پیدا شوله. او د هغې د څنګ سره فکر کوم چې زموږ هغه هلکان چې کرکټ یې کول هغوی ټول د همدغې وږي وو چې د دوی سره هغه افغانان چې په خارج کې دی مینه ورکړي او ته تشویق کړي دوی، خصوصا چې دوی به مختلف هیوادونو ته ځي. نو اکثره وخت دوی چې په وخت کې به تلل مختلف هیوادونو ته چا دومره هرکلی نه کوله ورته، نو موږ ډېر ښه هرکلی ورته وکړل. نو هغه شوله چې بیا نور هیوادونو هم بیا ورو ورو چې موږ لیدل چې دوی هغه بریاوې زیاتره ترلاسه کولې، توجه ورته را پیدا کړله، سفارتونو ورته توجه پیدا کړله. نو زه فکر کوم زما علاقه هم د مغې د سفارت له وخت نه پیدا شوله ورسره.
بیا تاسو نور هیوادو ته هم سره لاړې چې کله په نور هیوادو کې دوی مسابقې وي؟
زه به تلله ما په داخرو کې به ورسره تلله ما صرف د تشویق په حساب باندې چوز لیکلې یم. نو زیاتره ته نشوای تلای د خاطر چې ما به کار کوله، خو په هغه هیوادونه چې نږدې وو یا امکانات برابر وو ورتلو به ورته تشویق کول به موږ دوی.
بیا کله چې په افغانستان کې حالات تقریبا نورمال شول بیرته افغانستان ته ولاړی کنه؟ هیڅ کلم ډیر وخت لپاره افغانستان ته نه یاستلی، تشیبی نه یاست، شکار وکي؟
بله، سروان صاحب، ما هیڅ وخت وظیفه په افغانستان کې نه ده اجرا کړې. د زیاتره وخت د ټولنیزو رسنوي ګونګسي وي چې پکې خبرې کیږي چې ګویا زه افغانستان کې ما کار کړی دی یا کومه غټه وظیفه به ما چې درلودلې وي. خو زه په افغانستان کې ډېر وخت لپاره هیڅ وخت نه یم پاتې شوی، اکثره وخت یوې هفتې نه به زیاتره زه نه پاتې شوی، د لسو ورځو نه تللی یم. ځینې وخت د همکارۍ دپاره تللی یم چې د ملي تلویزیون سره مې همکاري کړې ده او یا کوم غټ پروګرامونه به چې وو د هغې د همکارۍ دپاره به زه تللم، یا به د فامیلو د لیدلو دپاره. نو د کار دپاره چې زه تللی وم هلته چې وظیفه اجرا کړم، ما هیڅ وخت وظیفه نه ده کړې په افغانستان کې.
اروپا ته ستاسو کورنۍ ولې لاړه؟
دا د جنگونو په خاطر باندې. هغه وخت چې مجاهدینو جنگونه او زما دوه ورونه پکې ډیر زیات زخمیان شول د جنگو په حالت کې، نو پس لغې نه د تداوی لپاره موږ راووتلو اروپا خاطر باندې ته پاتې شولې، د خاطر چې په افغانستان کې مجاهدینو جنگونه شول، بیا وروسته طالبان پسې راغلل. نو بیا زموږ هغه ژوند په همدغه هیواد کې هغه ادامه پیدا کړله.
تاسو ویل چې شپه کله نه وي چې بریتانیا ته لاړې، کوم خاطره مو پیاده دی هغه وخت چې په افغانستان کې وي؟
بلې، زما خو کېدای شي چې هغه ډېر کم څه مې په زړه وي. زما صرف هغه د هوایي بلاکونو کې موږ اوسېدلو هغه خاطرې زما په زړه دي، او زما هغه ورور چې زخمي شوله هغه خاطره زما په زړه دی چې زه په کور کې وم، د کړکۍ نه مې چې ولیدل زموږ یو همسایه وه، هغه زما د وړوکی ورور د څلورو کالو وه په هغې وخت کې، نو هغه یې په هغې کې رانیولی وه، هغه ډېر سخت لګېدلی وه، زخمي وه. نو هغه خرابه خاطره مې په زړه کېږي. نور داسې خی خاطرې زما به وروسته چې به زه افغانستان ته تللی یم بیا زه خی خاطرې ونه لرم.
یعنی تاسو دې ماشومتوب خی خاطرې نه لرئ؟ هغه څه چې په یاد یم یو ترخه خاطره ده.
هغه ترخه خاطره د جنگونه و. زما سر دومره په ځکه کېږي چې ماشومان وو او نه پوهېدلو چې جنگونه ولې کېږي او څوک د چا سره جنگ کوي، په څه جنگ دی. خو دومره پوهېدلم چې مور به مې ورته وي چې بیرون ته ډېر وځئ، ما دلته راکټونه لګي چې تاسو پکې خوښ نه شئ. نو دغه خاطرې زما زیاتره د جنگ حالت مې په ځکه کېږي په افغانستان کې.
کله چې طالبان بیا واک ته ورسېدل، تاسو له اروپا څخه افغانستان ته ولاړئ، هلته مو څه تغییر ولید؟
نو تغییرات ما د خلکو په ژوندونو کې اقتصادي غیر تغییرات ولیدل. خلک ډیر زیات غریبان شوي وو، اې د خطر هغه پیسې چې مخکې افغانستان ته راتللې د خارج نه هغه کمی شوې وي. زیاتره هغه دوستان چې ما په افغانستان کې لیدل هغه نشته و، غو زیاتره اروپا ته راوتلې و. د غړ تغییر و، نور غړ تغییر دا و چې نظام تغییر کړای و، هغه خلک چې لیدل کېدل جامو تغییر کړای و، ترخم خلکو جامې اغوستلې. صفر کوم چې ډیر زیات تغیرات کړی وو، ام مثبت ام منفي تغیرات مالی د لای شوي. نو زیاتره تغیرات چې زما په آن باندې چې ډیر زیات دردناک وغه ده چې مکتوبونه دروازې بندې وي.
که څه هم دا ستاسو خپل حق ته چې چیرې سفر کوي چیرته ځي، مګر زینو در باندې انتقادونه وکړل، ولې
انتقاد دوی په ځای دی؟ زه فکر کوم چې زه همیشه لیکنې کوم، زما په پایل کې ما تاسو ته وایم چې ما خپل زده کړې ما په انګلستان کې کړې، خو زما زده کړې ټول د افغانستان د تاریخ په کله باندې دي. نو زه د افغانستان د تاریخ کې ما کوشش وکړم چې خپل ځان خپ پوي کوم چې زما تاریخ څه دی، چې اقلا یو ورځ بحث په ولرم او شم کړی چې د تاریخ نه قلم خبره وسمه. نو بیا ما د اند جمهوریت په وخت هم د طالبان چراغ ما به همیشه ډیر زیات لیکنې کولې، او زما لیکنې به ځینو خلکو د انتقاد په سترګو ورته کتلې، د خاطر چې زما به څه شي چې هغه فکر کې راتلل او ما به باور په دلودل چې دا حقیقت ما به بغیر د یېرې نه بابا هغه لیکنه کوله. نو ځینو خلکو ته به دا زما هغه جرأت یا زما هغه لیکنې به ورته دومره خوان نه ورکوله، ا دې په خاطر باندې چې دوی وی چې دوی فکر کاوه چې زه کېدې چې زه د طالبانو د رټاکس از ډیر زیاته خوشاله او موزه د دوی ملاتړ کاوه. نو دې په خاطر باندې زه فکر کوم چې دوی په ما باندې چې تقادونه شروع کړل، یو دلیل دا و چې زه همیشه په پښتو باندې غږیدلم، لیکن مې چې کاولې زما به همیشه اعتراض به زموږ په مخکینه یو مشران باندې و چې ول غوي ونه شو کړی چې زموږ هیوا دغه ستراتیژي هغه خاطر بوزي چې نن ورځ ځوانانو کولای شوي چې خپل هیواد کې راشي، کار وکړي، عمل ته زحمت وباسي. موږ غونډې په اروپا کې دلته تاسو زحمت په اروپا ته وباسو، ولی موږ نشو کولای دغه زحمت خپل هیواد لپاره وباسو. دا غشن چې زما د لپاره به ډیر زیات پښتني ایجاد اولې زما په فکر کې، او ما به ملامت بیا زموږ خپل رهبران بولل، مخکيني رهبران. زما اندېغه په خاطر باندې ما به لیکنه کولای، او دوی به انتقاد د دې دلودل چې تک دا انتقادونه کوي، نو دا معنی ورکوي چې طالب پلوي. نو بیا ما خپل لیکنو ته ادامه ورکړې ده. د افریقا چې هر فکر ته بیا مې احترام لرم، هر څوک چې هر فکر کړي، مهمه خبره ده چې موږ تاسو خپل فکرونه سره شریک کړو، ترڅو د یو بل د فکر نه وشکرای شي زیاتره څوک زده کړو نه وکړي.
تاسو لیکنې یوازې په ټولنیزو شبکو کې کوي او کنه تاسوونه مهمه آثار هم لري؟
بلی، او ما لیکنې ډېرې زیاتې کړې دي په ټولنیزو رسنیو کې. همیشه زه لیکنې کوم، او زیاتره وخت ستاسو بسونو کې او نورو تلویزیونونو بسونو کې زه هم راځم، برخه پکې اخلم. او دغه د څنګه سره که تاسو زما نومره کې کتاب لیکل شوی دی، زه دغه کتاب عمومي اغنه یم، خو یو برخه مې د کتاب کې لیکلې ده، هغه زیاتره د افغانستان د استخباراتو په کله باندې ده، چې د افغانستان استخبارات سره رقم چلیږي، او ولی زموږ استخبارات دومره ضعیف دي چې هر ورځ زموږ تاسو په هیواد باندې دا رقم پردي هیوادونه راځي او عملي کوي. او دغه څنګه سره زما خپل ډاکټرا ده چې هغه ما تر اوسه پورې کتاب ته نه ده بدله کړې، نو هغه کار باندې روان دی چې هغه زه هم د کتاب په شکل باندې بدله کړم. او نور مقالې مې لیکلې دي، زیاتره په انګلیسي باندې دي. نو که څوک جالبیت لري کولای شي چې د افغانستان د امنیت پکلا باندې غوړی لیکنې وکړي، نو اکثره وخت کې دي چې زما د نوم سره دوی مخامخ شي. بیا
څه کې مو ماستری وکړه؟
زما ماستری سروان صاحب د افغانستان د امنیت په برخه کې ده. نو زما هغه مکمل پلاتون د افغانستان د امنیت په برخه کې وي. په همدغه خپل انګلستان کې، د انګلستان په پانتون کې ماندل ته درس ورته وي.
څنګه بوله امنیتي مسایل سره دلچسپي پیدا شوه؟ او من د شزینه طبقه ل امنیت او جنگ او دغه مسائل سره ډیره لیوالتیا نوي.
بالکل اندی په خاطر باندې چې په دې باندې پوهیدلم چې موږ تاسو هغه غړترین نمګړتیا په افغانستان کې چې ما تاریخ لوستلو هغه موږ تاسو امنیت وو او اقتصاد وو، دغه دوی برخې وي چې ما ورته ډېر زیات جالبیت درلودل. چې په دې باندې هم په اقتصاد باندې ځان پوه کړم، د افغانستان په امنیت باندې ځان پوه کړم. نو د امنیت په برخه کې ما هغه صحیح ایجوکیشنل هغه شکل باندې چې څو غالي چې تدریسي غالي په پوه شي، نو ما خپل ځان تدریسي باندې غوښتل پوه کړم چې د یو هیواد خپل امنیت څه رقم کولی شي چې څوک بهتره کړي، کومې لارې ورته بهتره دي. نو دغه پلټنې وي چې ما غوښتلې خپل ځان ورباندې پوه کړم، خصوصا د افغانستان امنیت چې هر ځلې زموږ تاسو نظامونه بدل شوي چې موږ تاسو ورته وګورو، آیا د مجاهدینو د وخت نه تر نن ورځې پورې حوالي شای چې بدلېږي په افغانستان کې هغه زموږ تاسو امنیتي برخې دي، او زیاتره وخت هم دغه امنیتي برخې دي چې وی به د هیواد ټول وګړي ساتي. نو ولې زموږ تاسو همدغه امنیتي برخې زموږ تاسو هیواد یا زموږ هیوادوال نشي ساتلی؟ نو دغه څه وو چې ما پکې خپل تخصص پکې واخیستل.
د دکتورا موضوع هم داده؟
بله، بیا د دکتورا موضوع زما د امنیت شورا پکله باندې ده، د افغانستان د امنیت شورا پکله باندې. بیا ما خپل دکتورا پکې ولوستله چې دغه د افغانستان د امنیت ماشینري څه رقم چلیږي او ستونزه په کوم ځای کې ده چې هر ځلې دوی پکې ناکامیږي. نو په همدغه برخه کې بیا ما خپله دکتورا پکې واخیستله. تیسس زما هم دغه ده.
طبعا چې هغه به په انګلیسي ژبه وي، تیسس مو او څنګه چې تاسو اشاره وکړه نور آثار مهم اکثره په انګلیسي دي، خو فکر نه کوم چې ستاسو اصلي مخاطبان افغانان دي چې هغوی له دې نه زده کړه وکړي. څه پروګرام نه لري ورته چې په خپله ژبه یې واړوي؟
سل پی سلو که پروگرام لارم پینگیسی با جبه بانده ده بله و فعلا زی حتما اجبارم. نو ده از ما پلان ده چه ده کتاب ده بدلیگی او ده بیا از موگ افغانان که چه ده جالبیت ده امنیت سرالری او غاریزان پوی کری کولشی چه بیا دوی دیده کتاب نه هم خپلا استفاده و نو کری یا ازدکره و نو کی.
اوس پا افغانستان که دیر بدلون را غلی ره با چه بخته است؟
بلی، افغانستان که خود ډیر بدلون راغلی دی. زه په لندن کې زما دلته خپل شرکت دی، زه د دې څنګ سره چې ما خپل درس وی ما خپل تجارت هم پیل کړی دی او دلته کار کوم په همدې خپل شرکت کې. نو خپل هغه ځان مې مصروف کړی دی پکې.
نو غواړی چې خپل شرکت په باره کې مو وست؟ شاید زموږ ځینې اوریدونکو ته چې په وطن کې دي هغوی ته جالبه وي چې هلته جونی اجازه نه لري چې ښوونځي ته یا پوهنتون ته لاړ شي، اما دلته یوه نجلۍ یا یوه ښځه کولی شي چې په خپله شرکت ولري.
بله، یو دا یو څه و چې واقعت سروان صاحب ما ته اول ډېر زیات رنج راکوي چې کاشکي چې ما همدغه کاروبار یا همدغه تعلیم هر څه ما په خپل هیواد په منځ کې کړي وای، او د دې نه هغه زموږ خپله هیوادوال یا زموږ خپل هیواد ونه ګټه اخیستې وای، دې نه چې موږ تاسو نورو هیوادونو ته کار کوو. خو متاسفانه هغه شرایط دا رقم برابر شوي دي چې مجبوره یې چې په همدغه هیوادونو کې هغه خپل د ژوند دپاره خپل کار وکړو. نو زما دلته شرکت دی، موږ واردات او صادرات کوو دلته. شرکت می نسبت ډیر شرکتو سره موږ اوس دلته په انګلستان کې غټ نوم ورته جوړ کړی دی. تقریبا سلو کسان دلته کار کوي زما سره، او پلان لرم که چیرته په افغانستان کې د نجونو مکتبونه را خلاص شي او زموږ بانکینګ سیستم بیرته فعال شي، راړه شم افغانستان ته. همدغه سرمایه گذاری چې موږ په انګلستان کې کړی ده، د دې یوه برخه سرمایه گذاری زه په افغانستان کې هم وکړم. زه چې تللی وم افغانستان ته آخري ځل باندې، زما پلان هم همدغه و چې زه وګورم چې کوم امکانات برابر دي په افغانستان کې. خو متاسفانه بانکینګ سیستم فعلا هلته نشته دی، نو د زیاترو جرانو د پاره ډېر ستونزمنه خبره ده چې موږ وشو کړای چې د سرمایه گذاری وکړو یا شرکتونه یوسو یا د کاروبار وکړو څه وخت چې بانکینګ سیستم فعال نه وي.
د خپل د تجارت ترڅنګ شرکت ترڅنګ نور څه کارونه لري، څه هابي لري؟
زما هابي رښتیا تاسو ته مزه ځنې خلک ویوي چې ورکاهولیک، لکه زه ډېر زیات کار کوم، زیاتره په کار باندې بوخته اوسم، او که چیرته بیا وخت پیدا کړم سپورت کوم د غیر څنګ سره چې هغه زیاتره وخت فکر د پاره ډېر خدای. موټر چلاول مې ډېر زیات خوښیږي چې موټر چلاوم راړه شم چیرته لري او سفر وکړم خوښیږي مې. نو داسې هابي نشته دا چې زما نوی خوښه کتاب لوستل مې خوښیږي خو بس نه مې چې ډېر زیات په کتابونو باندې ځان بوخ کړی و. ځینې وخت انسان وی چې لږ ورنه تفریح هم وکړم خوبوي. نو کتاب لوستل مې ډېر زیات خوښیږي، لیکنې مې ډېر زیات خوښیږي چې لیکنې وکړم په مختلفو موضوع باندې. او زما زیاتره که چیرته په ټولنیزو رسنیو کې څوک ما فالو کوي، زه زیاتره وخت لیکنې کوم چې نور انجونې یا نور خلک تشویق دې تکړم چې په دې فکر کې ما وځي چې تاسو جنۍ هسته یا الکه هسته یا د څه رقم غریبی کورنۍ نه یا د پیسېدار کورنۍ نه هسته. همیشه یو غټ هدف ځانته په ژوند کې وټاکئ او هغه هدف لپاره کار وکړئ او هر څه شي امکانات شته. نو زیاتره زما لیکنې د تشویقي لیکنې وي زیاتره انجونې زیاتې غواړم کوشش کوم چې تشویق کړم چې دوی د لپاره دی باید نه په تمه کېږي چې دوی سبا ورځ واده وکړي او د واده نه وروسته دوی ښه ژوند ولري. دوی کولی شي چې خپل خپل ځان لپاره هم یو ښه ژوند موفقه ژوند خپل ځان لپاره را تیار کړي که چېرته دوی صرف خپل ځان لپاره یو غټ هدف کېږي. نو زما زیاتره لیکنې د انجونو ته متوجه وي او هغوی د تشویق لپاره متوجه وي.
پهنتون دی دوره یا دی شوانزی دی دوره کما جالب خاطره که زین تدرسی؟
زه په مکتب کې چې وم ډیر آرام وم او ډیر جته عاجز وم. نو ما به زما دوستان ډیر کم درلودل په مکتب کې. زیاتره وخت زه به چې مکتب ته تللم هغه ماشومان به ځینې وخت زبراولم. نو د مکتب په دوره کې زما هغه عاجزي د خاطر چې ما هغه څومره جرات چې په کار ما نه درلودله. نو بیا د هغې دپاره به ما ډېر کار وکړه چې زه هغه قلم جرات پیدا کړم چې وشمکړی د خپل ځان دفاع وکړم او وشمکړی چې خبرې وکړم. بیا د پانتون په دوره کې ما ډېره ښه دوره درلودله. په همغې دوره کې بیا ما وشمکړی زیاتره جرات ولرم چې خبرې وکړم او څوک پرې نږدم چې لکه ما خفه کړي. د مکتب دورې نه ما به ډېر غټ فرق خپل ځان کې احساس کړله. نو ښې خاطرې لرم د مکتب د دورې نه هم او د پانتون دورې نه. زما ښې خاطرې دادي چې ما به همیشه ډېر زیات کار کوله. ما به فول تایم درس وی فول تایم به مې کار کوله. هر څوک چې ډېر زیات کار وکړي زه فکر کوم چې کولی شي چې ډېر څه ترلاسه کړي. نو زما د پانتون دورې په وخت کې او اوس هم چې دی زه کار کوم د هغې څنګ سره ما به خپل هغه ډاکټرا کوله. دا اسانه کار نه دی، ډېره زیاته ستونزمنه خبره ده که څه هم ډاکټرا زما لږ وخت ونیوله. ما نه شوای کولی چې زر یې خلاصه کړم. تقریبا څو کاله یې ونیول تر څو چې دا زما اوس نوی تکمیل شوله. نو ډېر زحمت هم ورته وایستل خو زه فکر کوم چې وروسته د هر زحمت نه انسان کولی شي چې لږ راحته شي او خوشحاله شي هم ور باندې.
د کرکټ اوس هم مغسې مینهواله یاست؟ اوس یې هم تعقیبوي؟
بله سروان صاحب، ما د کرکټ سره همیشه مینه درلودله. اوس یې تعقیبوم. زما په زړه کېږي زه چې نوی کرکټ ته راغلم زما لپاره د ډېره زیاته ستونزمنه خبره وای. د خاطر زه په تلویزیون باندې نه راڅرګندېدلم او په سوشل میډیا کې هم زما بکسونه نشته و په هغې وخت کې مخکې د نه چې زه کرکټ ته راشم. نو ځینې وخت به د سفارت نه کومکس زموږ د غونډو نه راووتله. بغیر له هغې نه زه په ټولنیزو رسنیو کې ما به خپل مخ هم نه ښودله. نو زما لپاره ډېره زیاته ستونزمنه خبره وه چې زه یو دم راشم او تلویزیون ته راووزم او بیا په کرکټ باندې خبرې وکړم او تلویزیون ته راووزم. نو زما لپاره ستونزمنه خبره وه خو څه وخت چې راووتلم ما د کرکټ سره نورم مینه را پیدا شوله. بیا کابل ته راغلم شپږیزې هغه ګیمونه مې ولیدل. په هغې وخت کې زه متوجه شولم چې دلته اصلا مېرمنې ډېرې کمې دي، نجونې ډېرې کمې راځي او ډېرې زیاتې مینهوالې به نجونې وي د کرکټ، خو ګراوند ته به څوک نه راتلل. نو بیا زما په زړه کېږي چې په همغې وخت کې ما د کرکټ بورډ سره خبرې وکړې، ما داسې وکړی چې د ټولو نجونو ته ټکټونه مفت کړی، زه پیسې ورکوم د ټولو نجونې چرت څومره راغلل. نو بیا هغوی مهرباني وکړله په خپله وی چې نه موږ ټول نجونو ته مفت کوو، خی موږ به اعلان تیر کړو چې نجونې کولی شي چې راشي د لوبې د نږدې نه دلته رایګانې وګوري. نو بیا ډېرې زیاتې نجونې راغللې، تشویق شلې، خصوصا چې ورو ورو نور نجونې لیدلې. زه چې ګران ته راووتلم زه یو د اولینو افغان نجونو نه وم چې په کرکټ باندې راووتم. په کرکټ باندې مې خبرې کولې، خلکو ته ډېره زیاته جالبه. اول خو وی چې ته په کرکټ نه پوهېږې نو ولې په کرکټ باندې خبرې کوې؟ یوه خزه د کرکټ سره چدي دا یو تابو چې موږ ماته کړله ورورو انجونې هم په کرکټ باندې هم په خبرو باندې راغله او تشویق شولې چې راشي په کرکټ باندې وغږیږي او نه یریږي د سپورت نه سپورت نه د نران د پاره نه د موږ انجونې هم کولای شو چې چیرته نن ورځ نه په کې لوبي خو کولای شو چې خپل هغه اغه خپل نظر ور سره شریک نو ډیر زیات کسان چې سارون سره خپل پورپا کې هم وو زما د رتاکس را کرکټ مخالفین ډیر زیات سره مخامخ شول مزم خپل پورپا کې ډیر ژورنالستان نیولې ته ډیر کسان پر مخالف وو چې ولې وخزه په کرکټ باندې غیږي یا مباصره غالي چې خپل ځان مباصره و بولی دا ولې خبرې په کوي په کرکټ کرکټ خود نه رانو د کرکټ باندې خو خزینه پیږي خو بیا هم ما به د ټول خبرې یو طرف ته کولې ما خپل فعالیت ته ادامه ورکول چې نه ماوي موګه باید دا تابو باید ماته کړو چې انجونی وشي کړی جرأت را پیدا کړی چې هم د کرکټ میدان ته راوځي هم وشي کړی خبرې په وکړي نو زما د پاره اول کډیره سخت او بیا وروسته ورور نور انجنیم راووتل بیا اسانه شول نو بیا په مګه وخت کې و چې ما شاخ پیدا کړ دې ته چې کرکټ ټیم هم ولارم په هغه وخت کې چې ما د دې درخواست وکړلې چې تر اوسه پورې هیڅ خزانه ده را مخته شوی چې د کرکټ ټیم واخلي ما زه غواړم رواي خلم نو په بیا په شپږیزه کې بیا ما خپل ټیم واخستل بیا خپل پلیران هم دلودل نو ځکه ما د پاره یو غټه خبره و ده صرف د دې لپاره ما د کار کول چې نور انجونی هم تشویق شي چې نه صرف نرینه کولای شي خزینه هم کولای شي هم دغه کار راځي چې یو بل تلاس ورکړو او تشویق یو بل سره او وروسته دغه نه بیا هر کال زما په ځری کېږي چې د کرکټ تیمونه به چې خرڅېدل زما سره به تماس نیول چې سکل تیم اخلي او بیا به پلیران به کوشش کول چې د ما تیم تراشي او زه دوی واخلم په خپل تیم کې نو دا یو ښه احساس و چې دا صرف ما د ملاتړ لپاره د کار کول او د زما بزنس خو په انګلستان کې و زما د لپاره کوم تجارتي اعلان یا تجارتي ګټه ماته نه راسوله دا زیاتره د دې لپاره و چې موږ تاسو لوبغاړي او د کرکټ تیم زیاتره تشویق شي
کله سفارت د کاري تجربه په اړه هم وایست څنګه تجربه و
تجربه ډیره ښه تجربه و ما ډیر څه ورنزده کړل زه مخکې دغه نه چې سفارت راشم ما داس فکر کوله چې سفارت لکه موږ ډیر کارمندان د لودل خو ځنې داس کارمندان موږ شته و چې اوی اصلا لیکل وست نه وازده خو په واسطه باندې راغلی وو کله چې د یو کمانډان یا د رئیس یا د وزیر د یو چا زوی و یا خپل خپلوان و خو به را لګل بیا وګړي تعلیم کچه ډیره زیاته ټیټه و نو زما د پاره ځنې وخت به ډیره سنځمنه خبره وي خو وګړي به په لوړو پوسټونو باندې راغلل موږ مجبور و چې د وګړي د لاس تلاند کار وکړو او د یو چا د لاس تلاند کار وکړو چې وګړي خپل لیکل وست نه ویځ او تعلیم خینی وکړه ډیره زیاته سخته تمامیدله نو زما په ځری کې یو ځل زوار غلم زموږ سفیر صاحب په غو وخت کې ما وی چې سفیر صاحب ما وی زما باندې یو څوک پاس واکمن دی چې هغه ما خپل راضی ما ته د پاکټ د خط را کوي ما ته وی د پاکټ په څیر باندې زما نوم او آدرس ورته ولیکه ما وزه دغه د لاس تلاند کار کوم وی چې او زه خپل ما ماستری دلوده په ما زما ماستری لرم او ده د یو بي سواد د لاس تلاند کار کوم نو غوی وی چې دا د افغانستان بدبختی ده چې نن ورځ متاسفانه په واسطو باندې خلک را لیږي هغه ته نه ګوري دوی چې انسان څومره زده کړی او څومره بلد دی په کارونو کې نو د سفارت دورې ماته ښه تجربه دی راکړه چې زیاتره زه د افغانانو سره بلد شولم د دوی د فکر سره بلد شولم که څه هم زه په انګلستان کې اوسېدلم ما د پاره زما بيخي هغه فکر ما داسې فکر کوله چې دا یو انګلیسی سیستم ببینو د سفارت ماته د دې امکانات برابر کړ چې زه افغانان او د افغانستان سیستم خصوصا د دفتری سیستم په دې باندې زیاتره زه ځان پوهیږم
بله ډېر مننه
تاسو نه ډېر ډېر زیاته مننه
وجرا اس کے بھائی دادا چھاتی بھائی بھائی سبحان